السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه اورئ په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي اوري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وي تر 2000 کال پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر 150,000 ته لوړ شي د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به امریکا او متحدین هیڅ کله ماته ونه خوري جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون سند به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وای
اوریدونکو ستړي مسئ پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات شي د غزني امنیه قومندانۍ سرپرست د زنخان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ او د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ د رهبرۍ سره د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې وکړې پوره خبر نو غوړې په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي جنرال نیکولسن په کابل کې خبريالانو ته وویل د لپاره په افغانستان د حربي پوهنتون او پوځي زده کړو په مؤسسو کې د ناټو د سلاکارانو شمیر زیات هوایي ځواک په پیاوړی او ډیر سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به وروزل شي هغه پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د خپل خلکو پر ضد جنگ دی بند کړي
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as
Afghanistan. دوی موږ په افغانستان کې ناکام نو زموږ ملي امنیت د افغانستان او زموږ د ټولو شریکانو او متحدانو امنیت پر دې متکی دی. طالبانو ته ساده انتخاب پرېږدم او هغه د چې د خپل وطنوالو پر ضد جنگ بند کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د قومندانو ویل چې تروریستانو ته د واشنگتن پیغام ډیر واضح دی او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاکستانی چارواکو ته هم رسولی دی. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی مایار د زنخان ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبر رد کړ مایار نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې وه یو شمېر پوستو ته یې اور اچولی وو او امنیتي ځواکونه د اور د شدت له امله کم وخت له سیمې په شا شوي وو
زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ مخنیوی یې وکړو او دوی ورته وځل چې پوستې او ولسوالۍ د سقوط ورکړي
په غزنی کې د ولایتي شورا یو شمېر غړو نن ادعا کړې وه چې د زنخان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی او په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر نن په ماین والوت چې څلور تنه پکې ووژل شو د کاپیسا امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په چاودنه کې دوه پولیس او دوه دولتي کارکونکي وژل شوي دي دا چاودنه نن غرمه د نجراب ولسوالۍ په درپته سیمه کې شوې ده د کاپیسا امنیه قومندان وویل چې ماین وسلوالو طالبانو د پولیسو غزمې ته یې شی وخو طالبانو یا کومې بلې ډلې ته د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر ملکي چارواکو سره پر دې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته څرنګه ځواب ورکړي خبرې وکړې د پاکستاني ورځپاڼې ډان په حواله د پوځ مشر قمر جاوید بجوا او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نن د پاکستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې ګډون درلود د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ او ویل چې واشنگتن نور دانه شي زغملی چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سختري جوړلو ته پناه ورکوي پاکستان دا ادعا رد کړې دي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیا تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅې کوي ماتیس ټینګار وکړ چې واشنگتن د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نشي منلی جیمز ماتیس او یو شمېر نور بهرني چارواکي نن د پخواني شوروي اتحاده د اوکراین د خپلواکۍ د اعلان د 16مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغونډ شوي دي ماتیس نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
And we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
دا وی موشت روسیې له لوري د کریمیا اشغال نه منلای او نه وی ومنو. سره لدی چې روسیا انکار کوي خو موش په یوه چې هغوی په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅه کوي او د اروپا د آزادو هیوادونو د خپلواکۍ او بشپړتیا حق تر پښو لاندې کوي. په اوکرين کې پولیس وایي چې نن په کیف کې دوه تنه په چاودنه کې زخمیان شو. د کیف ته پولیسو مشر نن خبري اعلان ته وویل چې چاودنه پر خروشیوسکي سرک شوی او د چاودنې عامل لا نه دی څرګند. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته اسرائیل او فلسطین سولې ته کلک تعهد لري. د جمهور رئیس ټرمپ زوم جارد کوشنر نن دا خبرې په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کړې دي. کوشنر به نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره راملا ته ولاړ سي. او د قطر حکومت نن اعلان وکړ چې سفیر به بیرته تهران ته ستون شي. قطر تقریبا شل میاشتې مخکې خپل سفیر له تهرانه ایستلی و. دا کار په ایران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت د یو شمېر اعتراض کوونکو تر حملې وروسته شوی و. خو د سعودي د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې دوی له ایران سره د اړیکو ټینګولو هیله لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل چې تهران د قطر د پریکړې هرکلی کوي او له قطر سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکوي. قطر او ایران د عربو په خلیج کې د طبیعي ګاز زیرمې لري او د دغو زیرمو د پاک ویش لپاره دواړه هیوادونه اړ دي چې ښه روابط ولري.
فرشتہ جلال زی وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وویل چې په دغه هیواد کې به امریکا او نور متحدین هیڅکله ماته ونه خوري. هغه ټینګار وکړ د افغان ځانګړیو ځواکونو شمیر به دوه چنده کړي.
We are doubling the size of the commandos. These brave soldiers have never lost a battle.
جمهور ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او د تړون سند به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. دا چې دغه سند څه دی د جمهور ریاست ویاند وی.
دوستات تعهدات به جانب افغانستان صورت گرفته. این تعهدات در بخش حکومت داری خوب اقتصاد امنیت و صلح است.
د حق او عدالت د ګوند یو شمیر غړي په حکومت انتخاب کوي چې په ځینو برخو کې سم اصلاحات نه دي کړي. دغه ګوند ځینې غړي په حکومت کې لوړپوړي څوکۍ هم لري. او که وخت پات شو هورې چې په غزنی کې د زنخان ولسوالۍ سقوط شوې ده.
د کیمایز لاغرم در حمله شهر گذشته یک طالب عبدالله ولسوالی زنخان سقوط کرد.
یو ځل بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمونږ سره یوځای شوي تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وي امریکا او متحدین به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دا هم وویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغان ځانګړي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او کیفیت د لا ښه کېدو لپاره مرستې زیاتې شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شارژ دفیر هوګو لارنس هم په دغه خبري غونډه کې وویل د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب نه لري. محمد هردی حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی به په افغانستان کې ځکه ماته ونخوري چې دا مسله د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په امنیت پورې تړلې موضوع ده. جان نیکلسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا شارژ دفیر هوګو لارنس سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د دغو څرګندونو ترڅنګ وویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې د هوایي ځواک د پیاوړتیا او دغه شان د ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د چارو د مؤثریت په برخو کې مرستې زیاتې شي.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی په راتلونکو میاشتو کې به امریکایي او د ناټو ځواکونه د سلام مشورې او په ورته وخت کې افغان ځواکونو ته د روزنې هڅې زیاتې کړي. موږ به له افغان هوایي ځواک سره خپلې مرستې زیاتې کړو او دغه شان به د کمانډو او ځانګړي قطې شمیر دوه برابره کړو. د زړورو سرتیرو هیڅکله د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې او نه به په راتلونکي کې ماته وخوري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شارژ دفیر هوګو لارنس په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري حتمی وبلله. خو طالبانو ته واضح پیغام دا و چې د جګړې لاره بریا ناممکنه ده.
The Taliban has a choice. دی وی طالبان یو انتخاب لري، هغوی کولای شي چې افغانان ووښنی په ټولنه کې وحشت خپور کړي او جنگيږي، خو د بریا لپاره امکان نشته. نو باید د سولې لار غوره او جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ستراتیژي د سه شنبه پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو دولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا اعلان شو. له زماني قید پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف پر پاکستان د فشار راوړل د دغه ستراتیژي مهم ټکی دی. افغان حکومت له دغه ستراتیژي ملاتړ او هرکلی کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پلمه ونه ګرځوي.
ازادي راډیو ته کوښښ ومه ریدل چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو ومي قمندان ویل د افغان ځنګړي ځواکونو شمیر به دوه برابر کړي او په دې خاطر به امریکا او نور متحدین په افغانستان کې هیڅ کله ماته و نه خوري. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د قمندان د دغه خبرې په اړه باندې د افغان پاوز لپخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مهم خبرې کړې دي. شیر محمد کریمی نه زموږ همکار رحمت شیبر د مرکې په پیل کې د افغانستان پښتنه کړې ده او د تری پښتنې دي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان د مرستو ژمنې به پر ځای شي که څنګه؟
امریکایانو هم دا درک کړی دی چې دلته د ملي اردو قوتونه د خاص قوتونه چې اوس یو قل اردو شوه دا باید د دې لپاره تربیه شي او د دې سره به دوی کمک کوي، همداسې مناسب وسایل به ورکوي چې نه موجود وي، همدارنګه به ټریننګ ورکوي، حتی که ضرورت وي مشترکاً به ورسره عملیات کوي. زه په دې عقیده یم چې دوی به دا کار وکړي، ولې زه کوم سند نه لرم چې دوی دا کار کوي که نه، خو زه داسې وړاندوینه کوم چې اوس د دې ستراتیژي د تطبیق لپاره یوازې دا زمونږ مسؤلیت نه دی او د دوی مسؤلیت هم دی، زمونږ هم دی، مشترک دی. نو په مشترک مسؤلیت کې زه متيقن يم چې دوی به هر اړخیزې مرستې کوي د خاصو قوتو سره.
نو جنرال صاحب کریمي، د امریکا نوې ستراتیژي به د امنیت په تامینولو کې مرسته وکړي؟
دا اوسنۍ پالیسي یو فرصت دی د ټولو زیدخلو خلکو لپاره، که حکومت دی که د حکومت مخالفین دي. په دې اولس کالو کې په یو حساب او په بل حساب په څلوېښتو کالو کې مونږ د جنګ نه کومه نتیجه ترلاسه کړې نه ده، او په طول د تاریخ هر کې په دنیا کې ټول مسایل چې حل شوي دي بالاخره په مصالحه، په مذاکراتو، په تفاهم حل شوي دي. نو زه فکر کوم اوسنۍ په نوې ستراتیژي ډېر ښه فرصت دی، مونږ باید د دې نه ګټه واخلو.
ستاسو په باور افغانان له نوې ستراتیژي څرنګه سمه ګټه اخیستلی شي؟
زه به یوازې د امنیت په بخش کې، چون ما په اصطلاح ساحه دی هغه د مطالعې ده، زما پیشنهاد دا دی چې دلته اګر چې زه په دې متيقن یم چې د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، امنیت شورا تر ادارې لاندې به د دوستانو سره په دې باندې کار کوي. د دې د تطبیق لپاره اوس یو ښه پلان په کار دی، همه جانبه پلان، چې په دې پلان کې مونږ په مختلفو مراحلو کې په مختلفو ځایونو کې نیمګړتیاوې تکمیل کو، اکمالات وکړو. دغه نیمګړتیاوې چې زه وایم، که چیرته نفر کمبود وي نفر پوره کړو، که چیرې تجهیزات کمبود وي تجهیزات پوره کړو، اول په تمام معنا آمادګي ولرو. دویم، د دولت پالیسي مطابق د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره البته اول به دولت یا مشترکاً د دوستانو سره کوم قدم شروع کوي، زما په نظر، زما په اند به دا به اول هغه وي، داسې یو اقدام به وي چې هغه د سولې د پیشنهادونو د خبرو د مذاکراتو د راوستلو او کینولو لپاره به یو پیشنهاد وړاندیزونه به وي. نو زما په اند دا چې مثلا مخالفین وایي چې مونږ به جنگ ته دوام ورکوو تر څو چې یو امریکایي وي مونږ به پرې نږدو، یا فرض کا پاکستان د دې مخالفت کوي، یا ایران، بعضې نور هیوادونه د دې مخالفت کوي، یا مثلا بعضې نور هیوادونه د پاکستان موقف تاییدوي، زه فکر کوم چې جنگ د هیچا دپاره په ګټه نه دی. بهتره دا ده چې مشترکاً مونږ کار وکړو، بالخصوص پاکستان او افغانستان. یعنی افغانستان کې که هر څه پیچېږي، که پاکستان د افغانستان بربادۍ ته ټکې وایي، چکچکې وایي، او یوه ورځ دی هم کې اخته کېږي، اوس هم کې اخته دی.
د افغان ملي پاوز په خوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی او شیر ازادي رادیو له خبريال احمد شیبر سره مرکه وکړه. هغه د افغانستان لپاره د امریکا او بهرنی ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د ژمنو په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړ. همدارنګه د امریکا د ستراتیژي په اړه باندې هم تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل جمهوریت ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او د تړون سند به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او د تړون د سند د عملی کېدو حکم د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري لاسلیک شو. اخوا د چارو یو شمیر کارپوهان وی د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته د ښې حکومتولۍ او شفافیت په برخو کې د افغان حکومت مسؤلیت زیات شوی دی. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند لمخې پرمختګونه او د افغان حکومت شمنی د یوې هوسا او باثباته ټولنې د رامنځته کېدو په هدف څارل کېږي. په دغه سند کې د افغانستان لپاره د ښې حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. جمهوري ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون سند عملي کېدل به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یادو څلورو برخو کې 200 معیارونه ټاکل شوې دي. د وی د افغان دولت لوري حداقل 200 شمنې شوې دي. د غشمنې د خې حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې دي. افغانستان او امریکا پر ځانګړو برخو کار کوي. دغه برخو په چوکاټ کې به کار د افغانستان د پرمختګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د دوام لامل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د عملي کېدو حکم د چهارشنبه په مخام په هغه ناسته کې چې اجرایي رئیس په کابل کې د امریکا سفارت شاژدفیر او د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قمندان هم پکې حاضر وو د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د افغانستان او امریکا په ګډې اعلامې کې راغلي چې په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو څلورګونی کمیټې د ښې حکومتوالۍ، اقتصاد، سولې او امنیت په برخو کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه همکاریو له پیله دوه ورځې وړاندې امریکا د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د دغه ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به په افغانستان کې دولت جوړونه ونه کړي، بلکې دغه کار په خپل افغانانو پورې اړه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د افغانستان لپاره ملاتړ دوامدار دی، خو له دې وروسته به سپین چک نه ورکول کېږي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر د ډونالډ ټرمپ همدې خبرو ته په اشاره سره وایي چې اوس د ښې حکومتوالۍ او شفافیت په برخه کې د افغان حکومت مسؤلیتونه زیات شوي دي.
یو څه تعهدات افغان لوري ته هم متوجه دی چې افغان لوري باید هغه ترسره کړي، لکه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ به زیاتي
خو ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د لاسلیک پر مهال وویل چې دا باید ثابت شي چې د حکومت فیصلې عملي بڼه غوره کوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د اداري فساد په ګډون د افغانستان عمده ستونزې پیژندل شوي او پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي او هر اړخیزه اراده موجوده ده.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولی شئ زموږ غږ هلته هم واورئ. د افغانستان د حق او عدالت ګوند د حکومت پر ځینو کړنو انتقاد کوي. د دغه ګوند غړیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم د حکومت له 15 کلنې مودې 2 کاله تیریږي، خو تر اوسه هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د مقرریو په برخه کې لازم اصلاحات نه دي راغلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، مقرریو، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځینو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی هیله مند دي چې د افغان حکومت چارواکي په خپلې پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هواري او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملي مسلمانو مصیبتونو لکه اداري فساد په مقرره کې خیشخوري او د عامه ملکیتونو د لوټمارانو څخه د لوړو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې حکومت په هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د یادونه ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه و، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دواخان میناپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډېر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښې لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنتیا ثابته کړې ده او تقررو یې په اړه باندې سیسټمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقررې یعنې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ولایتي شورا مسؤلین وایي د زنخان ولسوالۍ نن سهار سقوط شوې ده. دوی وایي له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ باندې د طالبانو حملې دوام درلود چې بالاخره دغه ولسوالۍ سقوط شوه. خو د غزنی د امنیه قمندانۍ سرپرست نه تاییدوي چې دا ولسوالۍ د سقوط شوې وي. شریف الله شرافت او نور جزئیات.
د غزنی د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه شاوخوا و بجې وسلوالو طالبانو د غزنی پر زنخان ولسوالۍ بریدونه پیل کړي. څلور افغان سرتیري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. او په خبره چې نن سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې.
زنخان ولسوالۍ نن شپه په اووه بجې جنګ شروع شو. تقریبا تر سهار جنګ وکړي او په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی. درې تانګه رینجر مخالفین ولی دي څلور نفر شهیدان دي او اووه نفر زخمیان دي. خو مکسې له غزنی ورسره روان وو او هغه د ولسوالۍ د پرسونل د حمایې په خاطر باندې رزي په کلي کې کمل خوړله. هغه ورې مصرف شوي دي نو په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی.
ښاغلي کامرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سکوت له ګواښ سره مخ دي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس خلیقداد اکبري هم ورته څرګندونې لري.
تا جایی که من اطلاع دارم در حمله شب گذشته طالبان بالای ولسوالی زنخان سقوط کرده و در نهایت
زه چې کوم معلومات لرم د غزنی پر زنخان ولسوالی تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او سکوت کړی ده. دغلته وضعیت اوس هم ډیر خراب دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار دا تاییدوي چې تیر شپه د دغه ولایت پر زنخان ولسوالی وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي. خو وایي چې د یادو بریدونو پر مهال یوازې د دغې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو د غټو وسلو پیرونه کړي.
کله چې وسله مخالفینو د غوښتل چې پر پوستو باندې حمله وکړي او هغوی د دې ډلو چې ولسوالۍ او پوستو ته سقوط ورکړي ولې خوشبختانه زموږ ځواکونه تر نه دی چې په لاره کې ترمینونه او ماینونه هم وو په موقع سره ورسېدل او د دوی د پرمختګ
شاغلی مایار دغه راز ویل چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی او کومه ستونزه نشته. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې یادو ولسوالۍ د دې لاس ته لوېدلې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره لدې چې عربي هیوادونه ورڅخه غوښتي وو ایران سره خپل روابط کم کړي، بیرته یې له دغه هیواد سره په بشپړ توګه روابط برقراره کړي دي. له قطر نه عربستان، متحده عربی امارات او بحرین او مصر غوښتي وو چې له قطر سره دی چې له ایران سره دی اړیکې بندې کړي، ځکه په همدې خاطر باندې هم په قطر باندې بندیزونه لګېدلی وو. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
قطر نن له ایران سره د خپل بشپړو اړیکو د بیا پیل په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپل لانجې ته کوم اشاره ونه کړه چې د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی، ځمکنی او سمندري لارې هم تړلې دي. خو له دغه اقدام څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ د یو غړي چې نږدې خپلوان یې د 1922 کال په کودتا کې له واکه بې برخې کړای شول، د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړ. د کریستین کوتس اول خرشین په نامو یوې امریکایي څېړونکې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس لارې غوره کړه. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطري چارواکو ویل چې دوی تهران سره په ټولو برخو کې د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو هیله مندي. د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی خپل ایرانی ساری محمد جواد ظریف سره په یو تلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړي دي. قطر وروسته لدی چې په 2014 کال کې غوسناکو مظاهره چیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ، ریاض څخه د ملاتړ لپاره له تهران خپل سفیر ورغوښتی وو. ایرانیانو دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره کړې وه. خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې پر ځای وې. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په یو زیرمه کې شراکت لري. وروسته لدی چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې استولې دي. عربي هیوادونو د قطر د ننني اعلان په وړاندې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هڅې تیزې شوې چې د پیځه شوي او له نورو هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو هواري ته مالی امکانات برابر شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جوید فیصل خبرلانو ته وویل د دغې ستونزې په هوارولو شاوخوا 500 میلیون ډالر لګیږي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو له امله د بیځایه شوو د شمیر زیاتوالی او له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو سره حکومت وایي هڅې تیزې کړې چې د دوی د ستونزو هوارې ته مالی امکانات ومومي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د بیځایه شوو کورنیو او له نورو هیوادونو څخه هیواد ته د راستنیدونکو د ستونزو هوارولو ته ټول 1500 میلیونه ډالر اټکل شوي چې تر اوسه یوازې 200 میلیونه ډالر مرسته شوې ده.
د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیالې سره ملاقات درلودلې. په دې ملاقات کې ډېر تمرکز د افغانستان پر داخلي بیځایه سو بیا راستنیدونکو کټوالو باندې وو. دوی دا پتان 200 میلیون ډالر له داخلي بیځایه سو کسانو سره مرسته کړې ده. زموږ ټول اړتیا چې د بیځایه سو کسانو زیات رسیدګي وکړو 500 میلیون ده.
د په خبره په تیر کال کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د نامنیو له امله د خپلو اصلي سیمو پرې خودلو ته اړ شوي چې 2,295 بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي او تر اوسه د سږ او تیر کال 350,000 بیځایه شوو کورنیو سره مرستې شوي دي. خاغلی فیصل وویل د کورنیو بیځایه شوو او دغه شان افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش طرزالعمل هم وروستی شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل د تاجکستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې خلک او سازمانونه مکلف وي چې دغه هیواد ملي لباس واغوندي او درناوی وکړي. تفصیل سلطان محمد سرور ورکوي.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې دغه لایحه چې د دود او دستور جشنونو او مراسمو د قانون تعدیل ګڼل کیږي د چهارشنبه په ورځ تصویب کړه. سنا مجلس به هم دغه لایحه ومني او ولسمشر ته به د لاسلیک لپاره وړاندې شي. ولسمشر امام علي رحمان د دغه قانون ملاتړ کړی دی. د قانون مسوده لومړی ځل دوه اونۍ مخکې د ولسمشر په انټرنیټ پاڼه کې خبره شوې وه. د تاجکستان د پارلمان یو غړی هلال بی قربانزاده د ازادۍ رادیو تاجکی څنګه ته وویل چې دغه قانون د دولت دغه پروګرام ملاتړ کوي چې د هیواد فرهنګ جامع او دود په خپل تعریف ټاکي. نوموړی وای پام کې د چې پارلمان هغو ښځو او جنکو ته د سزا ورکولو لپاره چې بهرنی حجاب اغوندي یو بل قانون هم تصویب کړي. د تاجکستان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر هغه دوکانونه تړلي دي چې د تاجکستان له دود او دستور بیگانه جامې خرڅولې. د بشري حقوقو پالونکي وایي تاجکي چارواکي د حجاب بهرنۍ جامې غیر ملي لباس ګڼي. سره له دې چې په نوي قانون کې د حجاب ذکر نه دی راغلی خو چارواکو ویلي هغه پړونې چې غاړه او سر دواړه پټوي د تاجکستان له فرهنګه پردای دی. څو نه مخکې چارواکو د پلازمینې دوشنبه په عامو ځایونو کې د شاوخوا 8000 محجبو ښځو د ګرځېدو راګرځېدو مخنیوي وکړ. دوی ته وویل شول چې د پردیو جامو او پړونو په ځای تاجکي جامې واغوندي او تاجکي پړونې په سر کړي. تاجکي پړونې ته دوه غوټې ورکول کیږي چې وایي د تندې د پاسه او بلې د اوږو تر شا وي.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. زرغونه منګل وروسته خبري خبرونه وړاندې کوي. مهرباني
از شما.